کورنۍ چې هغه اقتصادي مشکلات لري تر هغو پورې نه رسي. نو زموږ هیله دا ده د حکومت څخه چې زموږ ولسوالۍ ته پرته وجه وکړي.
ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې د هغو کورنیو چې ښځې سرپرستی کوي بې وزلي وروسته له هغې لا زیاته سوه چې طالبانو په دولتي او غیر دولتي موسسو کې د ښځو پر کار بندیز ولګاوه. له دوو کلونو زیات موده کېږي چې د ښځو پر دغه کار بندیز لګول سوی او له دې سره په لورو پرتو سیمو کې د مرستې رسونې چارې هم اغېزمنې سوي، په ځانګړي ډول په ژمي کې. د ملګرو ملتونو پراختیایي پروګرام یا یو این ډی پی کال مخکې راپور ورکړی و چې د میرمنو پر کار د طالبانو دغه بندیز د افغانستان اقتصاد ته په کال کې شاوخوا یو میلیارد ډالره زیان اړوي. خو یوه نوې څېړنه چې په روانه جنوري میاشت کې خپره شوې ښیي چې په افغانستان کې د ښځو او نجونو پر کار او زده کړو بندیز د دې هیواد اقتصاد ته په کلنی ډول 1.4 میلیارد ډالره زیان رسوي. دغه څېړنه د امریکا د متحده ایالاتونو د ارکانسن پوهنتون د پروفیسر هری انتونی پترینوس، د نړیوال بانک د زده کړو برخې د کارپو راجا بنتاوت کتان او د امریکا د پوهنتون اقتصاد پوه رفیع الدین نجیم په همکاري سوي چې په افغانستان کې د ښځو د زده کړې پر اقتصادي او ټولنیزو اغیزو تمرکز کوي. په افغانستان کې د طالبانو د وروستیو محدودیتونو زیات اغیز د عامو خلکو تر ډیره ښځو او نجونو پر ژوند پرېوتی دی. د کندهار یوه اوسیدونکې چې خپل نومې نه دی اخیستی ازادي راډیو ته ویلي چې په یوه خیمه کې ژوند کوي او د ژمي سړو یې ژوند تریخ کړی دی.
وګوره دا زموږ کورونه دي، دغه زموږ زندګي ده. وګوره دا سپین ږیری زما پلار دی، په دا سپین نظر اخته دی خټو کې وروره ته ورته وګوره دا زموږ کورونه دي، زموږ خیمې دي. ته ورته وګوره موږ سره نه حکومت کومه کوي نه یو بل دغه راسره کوي وروره، موږ وجو تجي ناست زموږ ماشومان وجو تجي دي. ته خدای که د ګولې ډوډۍ وس لرو یا سرپناه لرو وروره، ماجت مو ټوک ټوک دی. په دغه کې زموږ نارینه ولاړ دي، لمنځونه کوي او درسونه کوي. باران دی اوس ټوله خیمې راباندې څاڅي، دغه ځای نه یې پکښې کې وه چې موږ یا پکښې کې کښېنو یا پکښې کې ولاړ سو. کښنیان مو چې ټوله ورځ مې منال لڅې پښې لڅې غوږونه لدونه شي ولا کلرو چې موږ یاد ډېر په شو کې
څه کم درې نیم کاله مخکې پر افغانستان د طالبانو د ولکې بیا ټینګولو وروسته له افغانستان سره د نړیوالو بنسټونو مرستې کمې سوې او یوازې لږ شمیر نړیوال بنسټونه په دغه هیواد کې د مرستې رسونې چارې سنبالوي. هر کال د ژمي پر مهال د سړې هوا، طوفانونو، واورې، بارانونو او نورو طبیعي آفتونو له کبله خلکو ته مرګ ژوبله هم اوړي. نه د څرګنده پر افغانستان واکمن طالبان چې واکمني یې د نړۍ د یوه هیواد لخوا هم په رسمیت نه دی پیژندل سوی پر نورو کومو محدودیتونو غور کوي چې تر ډېره نجونې او ښځې یې درنه بیه پرې کوي. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړي استازي توماس نیکلسن تېره میاشت د خپل ماموریت د ختمېدو پر مهال ویلي وو طالبان د ښځو او نجونو په وړاندې د لګول سویو بندیزونو د لرې کولو هیڅ پلان نه لري. همدا اوس د افغانستان په زیاتو برخو کې هوا سړه ده، بیکاری او بیوزلی ده او د خوړو نړیوال پروګرام وایي دا مهال د افغانستان نږدې 15 میلیونه وګړي نه پوهیږي چې د بل وخت خواړه له کومې کړي.
ستاسو له پیغامونو
السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی اوریدونکو کارکونکو سلامونه وړاندې کوم. ننګرهار محمد یم، د ننګرهار د ګورسی څخه. محترم زموږ په کلی کې خو د ولسوالۍ کې یو روغتیایي مرکز دی، د غونډې ولسوالۍ په سطحه، او ګوشته هغه ولسوالۍ ده چې د ښار څخه ډېره لرې پرته سیمه کې ده او تقریبا په صفر نقطه کې پاکستان سره په بارډر کې پرته ده. روغتیایي خدمات بیخي شته نه دي. یو کلینیک موجود دی او هغه کلینیک کې خدمات کم دي، لومړني اساسي خدمات نشته دي. او خاص کر زمونږ یو سیمه چې د کوزی او بربیلی په نامه دوه کلی تقریبا 6000 کورنۍ لري او نفوس هم غالبا چې ډیر زیات نفوس لري کنه، نو دوی لپاره هیڅ روغتیایي کلینیک نشته دی. حتی دلته خصوصي ډاکټران هم نشته دی. همجوار ولسوالۍ، بټیکوټ ولسوالۍ کې یو کلینیک شته دی. زمونږ د دې دوه کلو ناروغان هماغه کلینیک ته د تداوی لپاره ځي، خو هغه کلینیک کې مشکل د دوایانو دی چې دوایانې بیخي شته نه دی پکې. په همدې اوس ساړه ژمي کې ناروغیانې لګېدلې دي، زکام دی، سردردی ده، د هډوکو دردونه دي وغیره وغیره، نور ناروغۍ دي او خاص کر د ماشومانو ناروغۍ زیاتې شوې دي. اړوند مسؤلینو باندې مې غږ دی چې زمونږ په دې سیمې لپاره یو کلینیک منظور کړي، ځکه ډېر لوی ولس پروت دی او داسې یو کلینیک چې دلته خدمات وړاندې کړي او رښتینی او معنا لرونکي خدمات وړاندې کړي. داسې نه چې کلینیک وي، ودانۍ وي، پرسونل وي او بیا پکې دوایانې نه وي. اړوند مسؤلین زمونږ غږ اوري. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ دا دادی رادیو ټول قدرمن اوریدونکو ټول کارکونکو ته ځانګړی سلام کوم هیله جوړ یاس ما دا وښتنه ده چې د هلمند ولایت نوزاد ولسوالۍ چې کوم د افغان وسیم خدیا ولاړې دي دونه بې کیفیته دي چې هېڅ رقم خو نیټ کار نه برکوي حتی ساده کلمه خبرې هم کار نه برکوي ما دا وښتنه د مسؤلینو څه ده چې د غزمور خدیا دلته یو پایه یا دوې نورې د ماما کري زبرنګ په ساحه کې ودرئ دا ځاګې ډېر د خدو د خدمت څخه خلاص وسلام به احترام
ستاسی پیغام ستاسی نظر
آزادی رادیویی مجله د هنر فرهنگ او ادب انزور
احمد شیبریم هر کلی مو کوم بده خبرونه که د بوس کلا ته اندیشنی پیدا شوې دي چې باید ژرې غم وخورل شي
بلکې چې ما ولې د لاله ډېر لوړ ده او شاوخوا ټول او رو یاد اوبو لارې په دغه شش پر شاوخوا باندې راتللی سي
په افغانستان کې د ناول لوستونکو زیات شوي
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي ډېر څه ترې زده کوم
شاعر حمیم جلال سیوی
غزل معمولا ډیر زیات د احساسات په وضعیت کې د انسان اړه لري
د هنري عکسونو له اصولو سره مو میرویس رسولی آشنا کوي
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده یا مثلا رول آف ثرد چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي
او دا به هم واوري چې د پېښور علي محکمې د افغان هنرمندانو لپاره په پاکستان کې د دوو میاشتو نورو د اوسیدو موده تمدید کړي
هیله مند یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لکه اوږدمهاله کې تر هغې پورې موږ خپل کارونه یو طرف ته کړو
د افغانستان د تاریخ د یوې خورا ارزښتمنې آبدې ړنګېدو ته اندېښنې پیدا شوې دي د بست کلا ته مخکې تر دې چې دا اندېښنې درسره شریکې کړم د بست کلا په اړه حسین احمدزی راپور لري
بست کلا د هلمند او ارغنداب سیندونو له تقاطع سره پراته ده د دې کلا د جوړېدو کره نېټه نه ده معلومه خو د ځینو تاریخ پوهانو په باور دا کلا له میلاد څخه مخکې د اخوانشیانو په دوره کې چې له میلاد د مخکې له 1550 تر 1330 پورې واکمن وو د یوې دفاعي کلا په توګه ودانه شوه وروسته د بست کلا د ساسانیانو د واکمنۍ پر مهال یوه مهمه سیمه وه ساسانیان له 2040 میلادي تر 1450 میلادي کلونو پورې واکمنان د ساسانیانو په وخت د بست کلا د یوه مهم نظامي مرکز تر څنګ د یوه مهم تجارتي مرکز په توګه پراخه شوه د اسلامي فتواتو په لومړیو کې د بست کلا د خپل نظامي او تجارتي اهمیت له امله مهم ځای ګڼل کېده په افغانستان کې د اسلام له خپرېدو سره د بست کلا سیمه د غزنویانو او غوریانو په وخت ډیره وده وکړه د بست کلا د پیړیو په اوږدو د تاریخ او کلتور د رازونو زیرمه ده دا کلا نه یوازې د هلمند خلکو لپاره نه د ټول افغانستان لپاره یو ارزښتناک میراث چې د ځانګړي استقامت او ښکلا له امله سیلانیان او تاریخ پوهان ځان ته جذبوي
په دې وروستیو کې د بست کلا ته ورغلي یو شمېر سیلانیان د کلا دروازې ته اندېښنه څرګندوي له دې ډلې لیکوال او فرهنګ پال غنی حسن د بست کلا د وضعیت په اړه خپل اندېښنه په ټولنیزو رسنیو په ځانګړي ډول د خپل فیسبوک پاڼې له لارې شریکه کړې ده هغه یادونه کړې چې د کلا د دروازې په بیخ کې ځمکه د 25 سانتي متره په اندازه کیندل شوې ده په ژمي کې د بارانونو او هلته د اوبو د راټولېدو له امله د دروازې د نړېدو خطر له دې سره زیاتېږي ښاغلی حسن پوښتنه کړې که دغه کیندنې د دروازې د ساتنې یا حفاظت په خاطر پیل شوې وي نو ولې دغه کار درېدلی او سرته نه دی رسېدلی د همدې موضوع د لا روښانتیا لپاره صادق رښتینی له ښاغلي حسن سره مرکه کړې او په پیل کې د دغه تاریخي ځای د ارزښت او ځانګړتیاو په اړه پوښتنه ترې کړې ده
د افغانستان تاریخي ابداتو په لړ کې بوس کلا د دې هیواد ډېر بډایه تاریخ، فرهنګ او د تمدن نښه یا بېلګه ده. بوس کلا د هلمند ولایت د لشکرګاه ښار په لویدیز ساحه کې موقعیت لري چې د لشکرګاه ښار څخه تقریبا د 10 کیلومتره په شاوخوا کې دغه سیمه او دغه کلا پرته ده. د دې ولایت ګڼ شمېر تاریخي سیمې او ابدات په دې شاوخوا شتون لري چې خپله د دې سیمې د دې ولایت د تاریخي میراث یوه بېلګه ګڼلی شو. بوس کلا په اصل کې د دې اړوند څو نظرونه دي. یو نظر دا دی چې دا تر میلاد ډېره مخکې جوړه شوې ده او بیا پاتې شوې ده چې د حضرت عیسی علیه السلام وختونو ته رسیږي. دوهم نظر دا دی چې دا د زردشتي واکمنۍ په وخت کې تاسیس شوې ده او جوړه شوې ده. وروستي نظریات دا دي چې دا د اسلامي تمدنونو یا دورانونو په پیل کې رامنځته شوې ده چې دا خپله د غزنویانو، غوریانو او سفاریانو په وختو کې د دې تاسیس سعودي یا جوړش سعودي. خو داسې معلومیږي چې کلا په اصل کې ډېر پخوانی لرغونی تاریخ لري چې تر میلاد به مخکې وي.
تاسو په دې وروستیو کې د بوس کلا د دروازې یا ششک د خراب وضعیت په اړه اندېښنه څرګنده کړې وه. مهرباني وکړئ ووایاست چې تاسو کله چې د بوس کلا ولیدل کومې ستونزې او نښې نښانې مو لیدلې دي؟
چې زه خپله له نږدې مې دا کلا ولیدله، ورغلم د دې تاریخي کلا او د دې تاریخي کلا تر څنګ دغه کوم ششک چې دی دې ته شاوخوا تقریبا د 40 سانتۍ په شاوخوا کې مځکه کیندل شوې ده. او ممکن دا ځکه کیندل شوې چې دا منظمه او تقریبا د 40 سانتۍ ژوروالی او 1.5 متر بروالی او شاوخوا ټول د دې ششک او د دې پایې ته یا دغه محراب غوندې ششک ته د دې پایو ته شاوخوا دا ځکه کیندل شوې ده.
تاسو په خپله لیکنه کې یادونه کړې وه چې د دروازې په بیخ یا لاندې برخه کې 25 سانتي متره کیندنې سوي دي. ستاسو په نظر دا کار د طبیعي عواملو له امله سوي دي که بشري لاسوهنې دي؟
داسې به ځایي اوسېدونکو داسې وویل چې دغه خپله اوسنۍ ادارې اطلاعات فرهنګ ریاست اړوند به ممکن دا یادوي چې دغه مځکه ورته وکیندله تر څو ورته پخیا کې، خو لا هم کار نه دی ورباندې شروع سوی. نو اندېښنه دغه ده، ویره دا ده چې هسې نه چې دغه بارانونه او دغه اوسنۍ ژمی او دغه بارانونه او یا هم هلته چې ما ولیدله د دې کلا ډېره لوړه ده او شاوخوا ټول او رو یا د اوبو لارې پر دغه ششک پر شاوخوا باندې دغه اوبه راتللی شي او دلته درېدلی شي. او کله چې اوبه دلته ودرېږي د دې ششک و پایې ته، نو ممکن ډېر ژر چې د دې هغه تاریخي کلا هغه خاص ارزښت هم دغه ششک دی چې دا خاص یو ښکلا لري او د دې معماری اړوند باندې چې بحث کېږي، بیا به له بده مرغه نه دغه معماری او نه دغه ښکلا او نه هم دغه تاریخي قدامت ولرو. ممکن هم باران او هم دغه اوبه ورته زیان ورسوي که مخه ونه نیول سي.
که دغه کیندنې د ترمیم او ساتنې لپاره پیل سوي وي، ستاسو په فکر ولې دغه پروسه نیمګړې پاتې شوې ده؟ د دې د نه بشپړېدو تر شا کوم عوامل شته؟
اوسنۍ ادارې مسؤلیت دی، مکلفیت دی، تر څو په خپله وزارت اطلاعات فرهنګ په چوکاټ کې دغه تر چتر لاندې دغه شاوخوا ټوله پخه کړي او د اوبو هغه لارې چې دغه ځای ته راخلاصې دي یا دغه ششک ته یا د ششک و پایې ته، دا ډېره مهمه ده چې مخه ونیول سي. که چیرې ونه نیول سي، نو ممکن د دوی د غفلت له وجې دا هر څه لاسه ورکړو. دا اندېښنه زیاته ده او ویره زیاته ده او دا دوی له نږدې هم دغه څه لیدلی سي. له بده مرغه چې دغه حالت موږ هلته ولیدی او ډېر خواشینی سولو په دې باندې. که مالی وضعیت هم د دوی داسې وي، نسکو ته دې درخواست وکړي او دا اړوند مسله د افغانستان د تاریخي ابداتو په لړ کې نسکو لپاره، خپل افغانستان لپاره دا ډېره مهمه ده. او که چیرې د دوی د غفلت له وجې وسي، له بده مرغه چې ډېر یو تاریخي نقصان به موږ ووینو په دې برخه کې د هلمند تاریخي ابداتو ته. په خاص ډول افغانستان د یونسکو په لړ کې دغه هم سخت ده، کلا ډېره مهمه ده، ارزښت لري.
لیکوال او فرنګپال غنی حسن سره مو د صادق رښتینی مرکه اوریده. د بست کلا دروازه په نړۍ کې د ځینو راپورونو له مخې تر ټولو زړه برداره دروازه ده. د پتی خان بړې ستنکل په مشهور ناره کې همدغه دروازه یادی شي چې وایي که دوی دی کلا بس دروازې دی پر یوه پتی خان وزي پر دا بلې د مور سوی ناری دی.
آزادی رادیوی مجله په آزادی رادیو ډاٹ کام کې له آزادی رادیو
په افغانستان کې شمیر کتاب پلورونکي وایي د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډیر مینوال لري او خلک غواړي. یو شمیر ځوانان هم وایي ناول لوستل خوشی شي ځکه تل وسل لري او په خبره د ناول د کرکټرونو د ژوند له تجربو سره آشنا کیږي. په افغانستان کې د ناولونو د لوستونکو د مینوالو زیاتېدو ته یو شمیر کیسه لیکوال خوشاله دي. عابد سپوږمۍ راپور لري.
د ژمي یخه هوا، خټین کور، د لمدې خاورې وږم، سندلۍ، د شمې رڼا او د ناولونو لوستل دا هغه څه دي چې فرزانې د ژمي په یخ موسم کې ځان ته ملګري ګرځولي او د خیال فضا یې پرې رنگینه کړې ده. دا چې د کابل د پغمان ولسوالۍ اوسیدونکي د وایي ناولونه یې ډېر خوښیږي او د شپې له لوستلو پرته سترګې خوب ته نه ورځي.
یعنی هر قصه او هر ناول چې لولم زما ژوند کې یو خاص بدلون پکې رامنځته کیږي. ډېر څه ترې زده کوم. هغه څنګه متل د پښتو کې کنه وایي چې بختوري په نور ویني، کم بختوري په نور ویني او کم بخت په ځان باندې ویني. نو د قصه راسن موږ ته یوه تجربه راکوي چې دغه کار دغه څه ښه ده، دا بد ده، که داسې وکم ښه به وي، که داسې ونه کم نو بد به وي، که نه مکمل یوه تجربه موږ ته راکوي. نو دغه ناول لوستل یا قصه لوستل د دې لامل شي چې بیا زه دې ته اړتیا نه لرم چې یو څه تجربه کړم، که نه بیا پس له هغه نه په دې باندې پوه شم چې دا ښه و یا بد وه. نه، په همدې قصې کې مې لوستې وي او زه داسې یو څه سره چې په خپل ژوند کې مخامخ شم یا بل څوک رانه مشوره وغواړي کولای شم چې زر ورته جواب ورکم. او بل نه وي چې د ناولونو لوستل دا چې ګټې لري، که نه موږ ته تجربې راکوي یا له فرهنګ و عناناتو سره بلدوي یا دا چې زموږ د لغاتو ذخیره ډېروي یا دا چې موږ خوند ترې اخلو چې کله یې لولو.
د پلازمینې بل اوسیدونکی حسیب الله هم په ناول لوستلو روغ دی. دی وایي ناولونه یې د تلوسې له امله ډېر خوښیږي او همدا تلوسه یې کتاب سره ساتي.
د مو د ناول کتابونو سره ډېره زیاته علاقه ده. چې کله هم زه کتاب پلورنځي ته ځمه نو ناولونه لولمه، ځکه چې ناول مال مطالعې سره بوخت ساتي همیشه او نسبت له نورو کتابونو نه د ناول کتابونه ماته یو څه په زړه پورې دي، دلچسپه دي. کله چې زه یو ناول لولمه او مطالعه کوم نو علاقه مې زیاته سي، هغه ناول باید حتما ختم سي او په دې خاطر همیشه ما مطالعې سره بوخت ساتي.
په افغانستان کې یو شمیر کتاب پلورونکي هم وایي چې د نورو کتابونو په پرتله ناولونه ډېر مینوال لري او خلک یې غواړي. په کابل کې د سروش په نوم د کتاب پلورنځي مسؤل نجیب الله زیرک آزادي راډیو ته وویل
د وروستیو کې د ناولو یا د عامو کتابو د انګیزه بخونکو کتابو پروشات لیلی خصوی دی، بیا بالخصوص د دې ژمي په وخت کې خلک له نورو کارو وزګار وي نو کتاب لوستلو ته مخه کوي. د دې برخې کتابونه چاپ هم ښه وي ځکه دغې برخې کتابونه عام لوستونکي ډېر لري، نو عام کسان چې ټولنه کې هغه ډېر وي، هغه که دوکاندار وي، که محصل وي، که دهقان وي یا دغسې یو بل وړ او کوچنی مصروفیت ولري، هغه که هغه علاقه وي چې کتابونه مطالعه کوي، بالخصوص تر هغو کتابو چې هغه تخصصي وي.
ننګرهار کې د مازدیګر په نوم کتاب پلورنځي خاوند عزت الله زواب هم دا خبره تاییدوي.
رښتیا هم ناول پخوا هم ډېر زیات لوستونکي لرله، اوس وخت کې نسبت نورو مسلکي او علمي کتابونو ته ناول بازار ښه دی. یعنی ناولونه ډیر لوستونکي لري.
په جرمنی کې میشت ناول لیکونکی محب الله زغم دا یو ښه خبر ګڼي او وایي چې په نور نړۍ او په ټولنو کې له پخوا راهیسې ناولونه ډیر لوستل کېدل او اوس هم ډیر مینوال لري. ښاغلی زغم ازادي راډیو ته وویل
دا اوس هم چې په اروپایي هیوادونو کې په اوږدو مزلونو کې په سفر کې د په ترین کې او په بس کې سفر کوي ویني چې اکثر خلک کتابونه په لاس کې وي ناولونه وي لولي او له دې ورهاخوا په کورونو کې د ناول لوستلو فرهنګ په نورو ټولنو کې له پخوا ډیر عام و. خدا چې اوس په افغانستان کې ځوانان دې ته هڅېدلې دي چې ناولونه ولولي دا ډېر ښه خبر دی. مسله دا ده چې ناولونه معمولا تلوسه لري او د ژوند یوه عمیقه تجربه له سړي سره شریکوي او د انسان تخیل تفکر منطقي استدلال عواطف دا هر څه ورسره روزل کیږي.
ناول یو ادبي ژانر دی چې د واقعیت او خیال پر بنسټ موږ له پیښو سره آشنا کوي، کرکټرونه راپیژني او د ژوند بیلابیل اړخونه بیانوي. د کرکتونکو په وینا لنډه کیسه داسې ده لکه د شپېلۍ غږ او ناول لکه د موسیقۍ د کورس ساز. ناول له لویې ونې سره هم تشبیه شوی دی. ناقدان وایي لنډه کیسه لکه د ونې څانګه او ناول لکه ټوله ونه. ناول یوه لاتیني کلمه ده چې د نوي یا تازه معنا ورکوي. په ولسمې او اتلسمې پیړیو کې زرو خیالي کیسو د اوسني ناول بڼه خپله کړه او بیا په نولسمه او شلمه پیړۍ کې ناول په بیلابیلو ډولونو وویشل شو لکه تاریخي، ساینسي، فانتزي، عشقي او داسې نورو. مخکې په افغانستان کې ایراني پولیسي ناولونه ډېر لوستل کېدل او له نورو ژبو به هم پښتو او دري ته ژباړل کېدل، خو په وروستیو څو لسیزو کې په ډېر شمېر سره افغان لیکوالو هم ناول لیکنې ته مخه کړه چې یو شمېر یې ښه وځلېدل. د یادونې ده چې د طالبانو حکومت په وروستیو کې د ځینې کتابونو په خرڅولو بندیز لګولی او له کتاب پلورنځیو یې ټول کړي دي، چې د یو شمېر کتاب پلورونکو په خبره د ناول په ګډون په محدود شمېر سره داستاني آثار هم پکې شامل دي.
ناول هغه ادبي ژانر دی چې له پیړیو راهیسې مختلف پرمختګونه او تغیرات تجربه کړي دي. په لومړیو کې ناولونه یا اوسنیو ناولونو ته ورته کیسې خلکو شفاهي روایت کولې. د ناول اصلي ریښې په لرغونو یونان او روم کې موندل کیږي. د هومر اثر او دیسا او د ګلګامش حماسه لومړنی ناول ډول کیسې ګڼل کیږي. په منځنیو پیړیو کې بیا رومانسي کیسې او مذهبي حکایتونه داسې بیان شوي چې ګڼ عناصر یې معاصر ناول ته ورته دي. پنځلسمه پیړۍ د رنسانس دوره د ناول د رښتینې پرمختګ دوره وه. د وخت په تیریدو سره ورو ورو په ناولونو کې انساني ژوند او ټولنیزې چارې په حقیقي ډول انځور شوې او بیا ناولونه د موضوعاتو له مخې په بیلابیلو ډولونو وویشل شول. په شلمه پیړۍ کې په ناول کې رواني فلسفي موضوعات زیات شول. په وروستیو کې په ناولونو کې د رواني اړخونو انځورونه ډېر تر سترګو کیږي. البته د ژوند له پرمختګ سره نویو وسایلو هم ناول ته لاره کړې ده. یو شمېر نقادان ناول د انسان د فکر او ټولنیز شعور د ودې کیسه ګڼي چې په افسانو پیل شوی، ریالیزم خپل کړی او د سیمبول په مرسته ژور رواني اړخونه راسپړلی دي.
آزادی رادیوی مجله په دې ادبي فرهنګي خبرونه کې هم کیسې هم شعر،
شعر د احساس نه د عاطفې نه شروع کیږي او بیا د نه ختم
هم کره کتنه ل آزادی رادیو.
د خبرونه په دې برخه کې شعر ته مخه کوو. غزل څنګه لیکل کیږي؟ ل شاعر حمیم جلال زی څخه به واورو چې غزل څنګه لیکل کیږي او له دوی به دا هم واورو چې د غزل لیکلو خپل تجربه را سره شریک کړي.
ډیر وخت می د غزل لومړی بیت می په ذهن کې وی جوړ وی لیکلې مې وی، خو بیا ډیر وخت کیږي چې نور ورسنه لیکل کیږي. کله کله کینم قصدن کینم یو څه لیکم بیا یړنګ کم بیا یو لیکم بیا یړنګ کم کلمات بدل کم مفهوم بدل کم تشبیه و استعاره بدل کم نه ډیر بدلونونه فکر را ولمه سی بل اخر یو شی ترې جوړ سی غزل معمولا ډیر زیات په د احساساتو په وضعیت پسې د انسان اړه لري. ټول شعر همداسې ده، شعر خپله د احساساتو ژبه ده. موږ احساسات راخلو کلماتو کې اچو او د نورو سره شریکوو. ما تجربه دا ده که یو څوک له خپلو احساساتو سره په ژوره توګه تړاو ولري او عمیق تړاو ورسره ولري، نو بیا په هغه صورت کې کولای شي خپل احساسات اسانه هم بیان کړي، کلمات ورته اسانه پیدا کړي. خو که احساسات ګډوډ یا مبهم وي نو بیا د کلماتو موندل هم ستونزمن کېږي. همدا خبره داسې کله ناکله د انسانان د شاعرانو په شعر کې یوه داسې دوره راځي چې د جمود دوره یې شعر نشي لیکلی، ډېر وخت هم داسې پاتې کېږي.
اوس هم د ښاغلي جلال ضیا او غزل د دوی په شخ
زړه مې غورځي خو درزا یې داسې ده لکه چې نه وي، سترګې هغه د ښکلا یې داسې ده لکه چې نه وي. ځوروي مې مګر بیا هم دا عادت یې زما خوښ دی، خفه شي پر سبا یې داسې ده لکه چې نه وي. مینه دې ځای نه شروع ده، خدای خبر چې ځي به چېرته، هغه بله انتها یې داسې ده لکه چې نه وي. مه ویریږه مسلمانه، معشوقه نیول په غېږ کې، د ګناه هم شي ګناه یې داسې ده لکه چې نه وي. ستا په تګ له دغه ښاره چې زما زړه خراب نه دی، سپوږمۍ ښکاري خو رڼا یې داسې ده لکه چې نه وي. ماته سوال دی پیدا شوی، دا همیم د چا له ضده چې خفه هم بې خندا یې داسې ده لکه چې نه وي.
له حمیم جلالزی څخه مننه چې دا شعر په خپل شخ په دې خپرونه ولوراوه.
له لیکوالو، پوهانو او هنرمندانو سره مرکې
په ازادي رادیوي مجله کې واورئ.
لنډې کیسې، شعرونه
په رادیوي مجله کې واورئ.
شاکس همغه دی چې کیسه راته وکړي. په هر عکس کې دا کمال نه وي، نو څرنګه کېدای شي چې شاکس واخلو چې کیسه لري؟ د تخنیک له پرمختګ سره د عکس اخیستل په نړۍ کې اسانه شوي دي، نو عکاسي ته ورلمخه باید فکر وکړو. کنه په اوسنۍ ټکنالوژي کې خو ممکنه ده چې ډېر عکسونه واخلو بیا یو تر انتخاب کړو. د ازادي راډیو د فردا څنګه د تخنیکي برخې د مسؤل میرویس رسولي نظر مې په دې برخه کې اخیستی دی. دوی عکاسي په چک جمهوریت کې لوستې ده. هر هنر اصول لري. د عکاسي د اصولو په اړه به له ښاغلي رسولي څخه واورو.
مهم اصول د درېمو برخو قاعده ده، یا مثلا رول آف ثرد، چې خپل عکس په نهه مساوي برخو وویشي، مثلا یو منظره ویني په نهه مساوي دغه باندې وویشي،
یعنی دغه ټوله منظره نه برخې،
او
هره برخه باید له بلې برخې سره یو شی وي.
یو شی وي د دوه افقي او دوه عمودي کرښو په مرسته اصلي موضوعات په دغه کرښو کې د تقاطع ځایونو کې یا د کرښو په اوږدو کې ځای پر ځای کړي.
په دغه نهو شیانو کې څو شیان باید اصلي وي؟
ګوره،
مطلب مو دا دی،
د مطلب مو دا رسې یو منظره سي ویني، تاسو باید درې خط دوه خطه داسې وباسي، دوه خطه داسې، یعنی
دا عمودي دوه افقي،
او دا په نه
برخو تقسیم
برخو تقسیم کی، او هغه کرخه چې هغه یو بل دغه کی قطه کی، مثلا کلاس یا ایلاند چاپلاس یا دغه کی، هغه مهم شی اوږه یو کی راوړي،
دا د تقاطع په هغه مهم شی راغلی،
او باید دغه شی هغه زیاتره عکسو کې باید هغه اوږه یو کی راسي.
او دا جالب فرمول ده. او بل څلور شوونه پرې برخه کې عکسان کې،
یعنی لیدنګ لاینز یا لارخود کرخه، طبیعي کرخه، مثلا لکه لارې، سندونه، کټارې یا سوري، د لیدونکو سترګې د اصلي موضوع ته بیایي.
یعنی پریک شک نشته چې یو واکس کې خو ځینو شیانو ته توجه ځي، لیکن تاسو لکه څرنګه چې دلته اشاره ورته کوي، یعنی ځینې شیان لکه لاره او لکه سیوری دا ډېر مهم دی.
او مثلا ته وینې دا مطلب دا رسې دغه ته سګورې لاره ده، دا لاره هغه مهم شی ته خواته ځي، یعنی د تا سترګې دا لاره سره مهم تعقیبوي. یا دې مثلا د غرو آغا
کمانون
است، کمانون است دی آغا مثلا یو چرتا یو کلای زاید کلای غار دا یو دغه دا آلتی بی، یا مثلا پا کورون کتاری دی کتاری زی او دا ایتاستر گی او خ دغه کتاری زی آغا جاکس ختمی گی آلتی بی و خوانه دا یا پیشو دا
یعنی او بخشی یعنی دا دی کتاری آخیر باید یو دم پاکس که نوی قطع شوی یو شایی باید
نه که دیسی مگرم اکس جواب یعنی کل رازی یعنی کتاروسی دقیقی که در لیدون که سترگی اخواته بیایی
یعنی در حرکت رو که بیایی
حرکت رو که سین و در شانسی دیگه نمو
مخی تاسو تناسب تیشاره وکرده کنه پاکس که کسان دامو توضیح کرده چه دو اوموجی او دو افقی خطی باید ویستل شی لده پراده چه تناسب پاکس که بکاره؟
تناسب بل داده چه یو سیمتری پاکس که کده سیوی بعضی وقت یو تاسی اکس تا یو چوکات جور که مثلا نغشای پا چوکات که راوله لکرکی نیسی اکس اخلی مثلا کرکی پکی راسی او دی کرکی شاعت منظره ای ده کلی راسی یا دروازه یا مثلا اکس دی کلی ون اخلی ته دی نورو پانو شاتا شاتا گوری او مثلا چارگرد پانو مبین اکس اخلیست دا چارگرد شاخوا دیده ونی پانی رسی دا دام دیده یو که دغه دا کمکی
نو دلتا دی تناسب خبرات چی شیره
تناسب دارسی تا شای پچوکات کرا ولی او جالب را زیاد شای پچوکات کسی
یعنی یو چوکات پا بل چوکات که تناسب مطلب دی پخبل دی اکس چوکات مطلب نده استاس
یعنی په خپل تصویر کې یعنی چوکاټ هغه ته نو ام سي مثلا فزیکی چوکاټ یعنی خپل د طبي چوکاټ نه جوړ سي یو غار نه عکس اخلي مثلا
او د سکسونه ډیر زیات شي ويم چې خلک فرن لوي دروازه عکس اخلي لیو هغه دروازه یو کم معلومی شو بیا ورسته دی لکه عکس دی په چوکاټ کې شي دی کوټې په دیوال باندې د سیو شای
د سیو شای وسم
یو تناسب پکې پیدا کړي په دې اکاسان یو بل خبره هم دا کوي باید لاکس نه منفی فضا لري کوم منفی فضا نه مطلب شي
منفی فضا بعضی عکسو کې ډیره ښه خدسي ووسی دل خاطر هغه عکسو ته دغه وایي مینیمالیزم یعنی یو عکس داس ساخله دلته مثلا یو ورکی کور د سین غاړه ده او شاته بهر ده او پاس خالی ده او دغه عکس دغه کور څه ده په حساب مهم شی ده او شاته آسمان ګوري هغه خالی ده یعنی تا توجه ده کورت جلبوی او دغه تا به حساب ستایل تا مینیمال یا مینیمال ورتوائی سه دام یاو ستایل دی اکاسی ده چه بعضی اکاسانی اخلی دام
یعنی او بخشه یعنی منفی فضا مطلب لغشانو پی وحس کدی چه دی اصل عکس یعنی اصلی فوکس پیغام نه نوی
نوی زیاتر خالی شی مثلا هیچ چیز الته نسته مثلا
لکه آسمان
لکه دیوار سده
او سپین دیوال ده
سپین دیوال ده دلته مثلا ورکه بل شی ده مثلا دغه پیشو عکس ده او سپین دیوال ده مگم نو شانل تنیس توجه جذب نکی
رسولی سپتا سویل سی کلا نا کلا دا خالی فضا منفی فضا مهمه وی او کلا مهمه نوی څو وخت مهمه وی څو وخت نوی مهمه
ډېر جالبه سوال او ډېر سخت سوال ده او دغه ټوکس غواړي د مینیمال سټایل اکثره وخت دی او دغه وخت کې نو ښه ښکاري نو د ما په نظر منفي وخت کې بعد داسې هلته لږ زره بیروباري مثلا یو شی هیچ دغه نسته مثلا یو د بل دیوار یو څانګه راځي مثلا یو سړی مثلا لاکس تیریږي یا نیم موټر ده مثلا یا داس شان دي سه دغه وخت کې منفي څنګه معنا نه لري او بدکاری
خواغه سم پتا سالت خو منفی اسم ډکښه وی وینو
ډکښه مکم الته ته هغه دتا مهم شای سي خو له ناکس واخ له داستان سي ته د اکس غوړې سي جوړ کې هغه لباین وړي تاسو ترګه خو ته وړي نیم موټر مثلا الته اټس په داکس کې
ده مانانه لري په دې پایل کې تاسو تناسب ته اشاره وکړه لغه فرموله مونږه کو چې دوه او موجی او درې افقي خط په واسو پاکس باندې دلته په دغه منفی فضا کې یو تناسب په کار نه دی
همدغه مې څه ویلې وو هماغه همیشه هماغه مهم شی په دغه
تقاطع کې باید
تقاطع کې باید راسي یعنی هغه اکسس منفی څنګه منفی څنګه ولري هماغه مهم شی باید تقاطع کې راسي
او هغه منفی فضا باید له دې تقاطع د باندې
دی باندې وو
له میرویس رسولي څخه مننه چې د هنري عکس له اصول سره آشنا کړ.
آزادی رادیوی مجله په azadiradio.com کې له آزادی رادیو
د پېښور علي محکمې له سلو څخه د زیاتو افغان هنرمندانو او سندرغاړو د جبري شړلو د مخنیوي امر د جنوري په لسمه صادر کړ چې په پاکستان کې سیاسي پناه غوښتي ده. محکمې د پاکستان فدرالي حکومت ته لارښوونه کړې چې د دوو میاشتو په اوږدو کې د دوی د پناه غوښتنو د غوښتنلیکونو په اړه پریکړه وکړي او له امنیتي ادارو څخه یې غوښتي دي چې په دې موده کې هنرمندانو ته څه ونه وایي. په پېښور کې افغان هنرمندانو د دې پریکړې هرکلی کړی خو اندېښنه یې څرګنده کړې ده چې دوی میاشتې لنډ مهلت دی، ستونزې به یې هوارې نشي. تفصیل په دې راپور کې
د خیبر پختونخوا په پیښور ښار کې وی محکمې د شاوخوا دوه میاشتو لپاره د بی اسناد افغان سندرغاړو او هنرمندانو د سنولو پریکړه ځنډه ولیده. اسوسییټډ پریس راپور ورکړی چې محکمې جمعه چارواکو ته امر کړی تر هغې چې د یادو افغان هنرمندانو د پناه غوښتنې د کیسونو په اړه پریکړه نه وي شوې دوی د خپل هیواد ته نستنوي. د ممتاز احمد په نوم د افغانانو یو وکیل اسوسییټډ پریس خبري اژانس ویلي چې د محکمې دا حکم په خپل ډول کې لمړنۍ هغه دی خو ځینې افغان هنرمندان بیا وایي چې دوه میاشتې مهلت د ستونزو د حل لپاره بسنه نه کوي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له محکمې د غوښتنه په پاکستان کې د پولیسو له لورې د افغانانو د نیولو له کبله کړې چې د لنډې مودې لپاره ومنل شوه. افغان سندرغاړي او هنرمند بریالي ولی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
پولیسو د نیولو ستونزه ډېره زیاته وه. دلته یو د هنري ټولنه وه چې د هغوی مونږ سره یوځای په ګډون کې چې مونږ تظاهرات وکړه بیا مونږ یو عریضه وکړه دوی محکمې ته او دغه محکمه مونږ ته هنرمندان لپاره یو فیصله وکړه. دغه فیصله چې اوس کړې ده د دوه میاشتو لپاره دا بسنه نه کوي. نو هیله من یم پاکستان د حکومت نه چې دغه لنډمهاله وخت لږمهاله کې چې تر هغې پورې مونږ خپل کارونه یو طرف ته کړو.
ځینې افغان هنرمندان او سندرغاړي دا کوي چې که افغانستان ته ستانه شي نو له ډول ډول ستونزو سره به مخ شي. یو بل افغان سندرغاړي او هنرمند همت ګل افغان چې څلور کاله کېږي پاکستان ته پناه راوړي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل افغان سندرغاړي او هنرمندان وایي که افغانستان ته ستانه شي د نورو ستونزو سربیره به اولادونه هم خوانځي او پانتونونو ته له تګه به برخې شي. دوی همداراز له هغو هیوادونو چې کډوال منی غوښتنه کوي چې د پناه غوښتنې کیسونو ته یې رسیدنه وکړي. دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د پاکستان د پلازمېنې اسلام آباد په ګډون په بیلابیلو ښارونو کې د افغانانو د نیولو لړۍ تیزه شوې ده. د روانې جنوري میاشتې په اومه په اسلام آباد کې د طالبانو تر کنټرول لاندې د افغانستان سفارت ویلي پاکستان په وروستیو ورځو کې لږ تر لږه 800 کسان نیولي چې ځینې ستانه کړي هم دي. په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنیدو وروسته د پخوانیو امنیتي ځواکونو خبریالانو مدني فعالانو په ګډون ډیری سندرغاړي او هنرمندان له افغانستانه ووتل او د افغانستان ګاونډیو هیوادونو په ځانګړې توګه پاکستان ته کډوال شول. د طالبانو حکومت په تیرو څو باندې دریو کلونو کې په افغانستان کې پر موسیقي بندیز لګولی او د موسیقي ډیر آلات او توکي سوځولي دي.
د پېښور علي محکمې دا یادونه هم کړې ده چې افغان هنرمندان کولی شي د ملګرو ملتونو د کډوالو عالي کمشنرۍ یا UNHCR له لارې پناه وغواړي.
که چرته د دوی قضیه دوی میاشتې وروسته عمل نشي، نو د پېښور د عالي محکمې د وړاندیز له مخې د پاکستان د کورنیو چارو فدرالي وزیر باید دوی ته اجازه ورکړي چې د پالیسۍ چوکاټ لاندې په لنډمهاله توګه په پاکستان کې پاتې شي. خو دغه وخت مشخص نه دی چې اوږدمهاله به وي که لنډمهاله، او د پاکستان د کورنیو چارو وزارت به د افغان هنرمندانو د استوګنې موده تمدید کړي که نه کړي. د دې اونۍ ازادي راډیو مجله خپرونه مو هم دومره وه. زه احمد شیبر اجازه اخلم، تر بلې خپرونې مو خدای مل.
پیاله نسکوروم دې تشوم خود نه نسکوروم دې تشوم خود نه پیاله نسکوروم دې تشوم خود نه نصیبا بدلوم دې قبلوم خود نه نصیبا بدلوم دې قبلوم خود نه پیاله نسکوروم دې تشوم خود نه پیاله نسکوروم دې تشوم خود نه تقدیر زولنه ته دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما تقدیر زولنه دی دی جانا ترکو چوڑما زندان نڑو நடவும்தே ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் குதின ஜிந்தானா நடவும்தே தேரவும் குதின காலே நஸ்கோரவும்தே தஷவும் குதின ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಖುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬಲ ಒಮ್ಮ ಖುದೇನ ನಸೀಬ ಬದಲ ಒಂದೆ ಕಬಲ ಒಮ್ಮ ಖುದೇನ ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಖುದೇನ ಪ್ಯಾಲೆ ನಸ್ಕೋರ ಒಂದೆ ತಶವಮ್ಮ ಖುದೇನ ککرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں ککرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں ککرے سجدے تنا دا پیدا کرے خالق میں ککرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مت وندے لگوما خود نہ تندیا مت وندے لگوما خود نہ پیالے پیالے خالق میں کا کرے سجدے تنا تا پیدا کرے تندیا مات دے لگو خود تندیا مات دے لگو خود